السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی ده. نن پکې متخصص ډاکټران د پروستات د سرطان په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې 6 خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان سوي وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزڼ پکې ختم شوی نه دی. ملګري ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن شوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر تر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناوو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوي ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل سوي چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پایلې سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانې وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې 8 میاشتې تیرې سوي دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانس، دونیتس او زاپوریژیا د 14 ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړې دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي چې هیواد نوی اراده T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې قبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوال ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اراده ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالي ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې هالند وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش لوبه وګټله. دغه شپه د هند او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. هند د لوبې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیر جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته بایلوده او له دې جام سره مخه ښه وکړه. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینه وو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دنده د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډوله دی؟ نشې څه دي؟ درملنه څومره ممکنه ده؟ په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي؟ که څوک پرې اخته وي باید څوکړي؟ دا او د ته ورته نورې پښتنې به د خبرونې پاترس کې ل خپل درانه ملمانه څخه وکړو. که تاسو یې اغلی او شاغلی اوریدونکي هم د موضوع په اړه پښتنې لرئ، یا مشوري غواړي نو له موږ سره تماس ونیسئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې او همداراز د واټساپ شمیره اعلان کړم. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. تخنیکی همکار کوشش کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. فکر کوم چې تماس یې نیولی دی خو لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی دوباره تماس نیسي. ډاکټر صاحب سره مو څو شېبې مخکې هم خبرې کړې دي او تیار دی چې په خبرونه کې ګډون وکړي. خو خیر څو شېبې به صبر وکړو. دا چې دا ډول سرطان څومره مخکې ویل چې ډېر عام دی خصوصا په نارینهو کې او که څوک پیاخته شوی وي د درملنې احتمال څومره دی؟ ما چې تر څومره پورې په دې برخه کې مطالعه وکړه که دا سرطان د هر بل سرطان په شان زر تشخیص شي نو معالجه یې هم آسانه ده. ډاکټر صاحب غریبیار دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
مننه. خیر
سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب غریبیار که اول په دې خبرې وکړي چې د پروسټیټ څه دی، د پروسټیټ غده او وظیفه یې څه ده؟
ښه، اول خو تاسو ټول ته سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ اوسېږي. ستاسو پوښتنې په جواب کې به دومره ووایم چې پروسټیټ چې دی د انسان په وجود کې، نارینه وو په وجود کې یو غوده ده چې موقعیت یې په وطني داسې عامیانه وغږېږو، موقعیت یې د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بولو د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوکو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ته رسیږي، د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایع تولیدي چې د هغو د حیاتیت لپاره دا ضروري دی. یوې دا وظیفه ده. بله وظیفه دا ده چې لیل کله بولو لاره چې انسان ادرار جریان د ادرار وي د هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړښت لري. دا خلاصه وظیفه او خلاصه موقعیت.
بله ډیره زیاته مننه. ستاسو له خبرو داسې پوه شوم چې که ډیر واضح دی اوریدونکو لپاره ووایم، له نوت څخه که داسې څه کم یو لویشت لاندې دی پروستیت
تقریبا د نوت څخه کښته مثانه موقعیت لري. مثانه هغه ځای دی چې ادرار پکې راټولیږي. هغه څخه وروسته طبي لحاظ باندې هلیل ورته وایي، یعنی د بولو یا د ادرارو لار مسیر پایپ د تاغه پای په شروع کې د پروستات موقعیت لري. د مثانه څخه کښته د ادرارو د پای په شروع کې.
بله ډیر مننه. ولې نارینه ډیر د پروستیت په سرطان اخته کیږي؟ تر اوسه پورې په دې اړه تحقیقات شوي دي، معلومه شوې ده وکنه؟
تقریبا څه ناڅه معلومات ته په دې اړه، یو خدای دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده. دا غوډه زنانه شذینه چې دا غوډه نه لري. د دې غودې سره په معادل کې نور غودوات لري، ولې چې داسې جوړښت ولري، داسې مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه وو، داسې جوړښت پر زنانه وو کې نشته. یا خدای لته چې داسې په مردانه وو کې ده، نو کانسرونه هم صرف مردانه وو ته محدود کیږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کیږي، تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه د دې هم هغه اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه شته، یعنی ځینې داسې علتونه شته چې د هغه سره بیا کېدای شي چې موږ وویلی شو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروستیت اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی یا هغه علت چې پروستیت کانسر منځ ته راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوې ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري. او جنټیک موږ تاسو کو وطني لیاس باندې وایو ارثیات، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي او اولادو ته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابت شوی دی چې ډیر واقعات پروستیت د کانسر چې دي هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور د سی دقیق لپ د دې نه معلوم چې کوم لته نه دي چې معلوم شوی او تثبیت شوی چې د کانسر ده پروسې سره ارتباط ولري.
ډاکټر صاحب، یو دوه شی نورم چې ما ولوسل مخ تر دې سټوډیو ته راشم، وای چې په نژادونو پورې اړه لري. مثلا په تور نژاد کې د پروستیت سرطان ډېر دی او تر اوسه پرې دلیل هم نه دی معلوم شوی چې ولې، او بل چاغښت یادونه شوې ده، وای څوک چې ډېر چاغ وي د هغوی چانس هم ډېر دی.
دا یو شی دی چې هغه د جنس ترمنځ تفاوت درته ښیي. مثلا په کومه جنس کې زیات دی، ولې دا چې کانسر ولې منځته راځي د دې علت معلوم نه دی. دا چې په کوم جنس کې نژاد کې منځته راځي، ستاسو خبره صحیح ده چې پاکستان کې نظر وسته په پاکستان ته زیات راځي. او دا تحقیقات معمولا افغانستان کې خدا نه دي سوي، دا معمولا امریکایي نژادونو پورې ارتباط لري دا تحقیقات. یو شی بل چې دی، دا چاغو کسانو کې یو ریسک فاکتور په تحقیقاتو کې دا معلومه شوی ده چې نو ریسک فاکتورونه په بغل کې موجود دي، او غذا چې کوم څوک استعمالوي هغه چربي زیاته ولري، غوړ غذا ډيري، دا هم یو ریسک فاکتور کېدلی شي. نو د چاغو انسانانو کې چې پروستیت زیاتی، یو علت یې دا دی چې د چربي غذاګانې استفاده کوي، ولې دا په یوازې شکل باندې کانسر منځ نه شي راوړای چې په بغل کې نور فاکتورونه ورسره، او دا فاکتور هم چانس به زیات شي د کانسر.
بله، ډېره مننه. که اوس په دې وژغی شو چې څو ډوله دی د پروستیت سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري، او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک پرې پوهېږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي، مننه.
په دې اکله باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالېږي، هره کتله یا هغه غټوالی چې کنټرول وړ نه یا د کنټرول څخه خارج شوی، هر عضو چې د هغه وجرات په غیر منظم شکل باندې بل دي چې کنټرول یې کړی سو وده وکي، هغه ته په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو مجموع کې. ولې دا بیا څو نه ولري، د پروستیت هم همدا شکل دی. یو قسم تومورونه دا ډول دي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه ځي، کانسر نه. یو قسم دا چې تومورونه دي چې هغه خباثت خواته ځي. نو د پروستیت هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوه نه ودی، یو دا دی چې هغه غټوالی دی چې سلیمه بڼه ولري، یو هغه دی هغه طواله دی چې خبيثه باندې ولري. دا خبيثه باندې ته موږ ترسې بل اصطلاح کانسر هم استفاده کولای شو. هر یو ځان ته لتونه لري، هغه ریسپکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري، هغه بدبختانه خطرناک دی، او ژوند په خاتمه باندې فایټر استیږي. بدبختانه تر اوسه پرې کوم تداوی هم نشته بدلی.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان قدر من اوردونکو، تاسو ته په څو شیبو کې نوبت درکو، خو یو څه نوري خبرې بم له ډاکټر صاحب څخه واورو، بیا به تاسو ته د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره اعلان کوم. ډاکټر صاحب، که په نخو باندې هم خبرې وکړي چې مثلا یو څوک که په دې سرطان اخته وي، کوم علائم باید احساس کړي؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زموږ تاسو اطراتی ټولنه کې، خصوصا افغانستان په اطراتی ټولنه کې، دا ټول اشخاص لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ په دې پوهیږو چې کوم شی یو انسان کې موجود وي، هغه باید مراجعه وکړي ډاکټر صاحبان ته چې هغه تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا که د سی وژغېږو د غټوالی چې دی، هغه طبي لحاظ باندې، اناټومي په لحاظ باندې چې دا غده د پروستیت په کوم ځای کې موقعیت لري، که پر دې ځای ولاند روشنايي ورواچو، مې یو دا غده چې د پروستیت د ریکټوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرار او د ذخیره د اکچوري سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرار او د شروع کېدلو کوم پایپ چې د هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د دې هغه نشي چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي، نو یا به واده کوي د مثانې خواته، یا به واده کوي د دغه ادرار او د پایپ خواته. کله چې د ادرار او د پایپ خواته واده وکي، کم شان په اشخاصو کې ښکاري. یو دلته د بندش علائم ښکاري، د ادرار او د بندش علائم، یا وطني اصلاح باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروستیت کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي، کیدای شي دا شروع د ادرار په ځان سره وي. او کله کله بیا داسې چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرارو چې دی دا ضعیف وي باریک وي فشار یې کم وي او کله کله بیا داسې چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي یو جریان لري او که چېرې نورمال حالت نه وي غوده غټوالی ولري بیا دوشاخه حالت ته سره مخامخ کېږي
بله
او کله بیا داسې چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولی شي کله کله بیا داسې چې دا د ادرار قطره قطره راځي هیڅ مستقیم جریان نه لري او کله بیا داسې چې دی کله ادرار خلاص کړي غواړي ولاړ شي په دغه وخت کې وروسته قطره قطره راځي دا لایم معمولا په دغه چا کې چې دا غوده د پروستاتې غټوالی پیدا کړي همدارنګه کله کله بیا داسې چې ادرار وینه راځي چې دام د پروستات کانسر یو نښه کېدای شي او تر ټولو مهم چې ډېر زموږ کلیوالو سره لاسو ګرېوان دي هغه دار دي چې د شپې لخوا ادرار ته تګ د خوبه را پاڅېږي ادرار ته ځي دا یې هم نښه کېدلی شي بل دا دی چې یو ځلې ادرار ته لاړئ د لس دقیقې شل دقیقې وروسته د احساس دی کې چې مثانه مې نه ده خالي شوې دوباره بیا ادرار ته ځي دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري که هغه سلیم وي که خبیث وي دغه نښې په کې لیدل کېږي
بله ډېره مننه او پرمختللي حالت کې بیا له ادرار سره وینه راتلی شي همداسې ده
بله وسابه که چیرې دا همدانو که صرف غټوالی خو همدا شان وه که چیرې اوس دا غټوالی داسې څو چې هغه خپل اناتومي جوړښت څخه تجاوز وکړي او د پتان کې چې کومې عضوې دي هغه ته انتشار وکړي یا نفوذ وکړي په هغه صورت کې بیا د خونریزي امکان شته چې خونریزي منځته راوي بیا د مواد غایطه سره د کوبو سره کېدای شي چې وینه منځته راوړي بیا کله کله مطلق د ادرارو بندش کېدل چې منځته راوي او متکرر میکروبونه د مثانې کېدلې چې منځته راوړي همدا ډول د دواړو پښتورګو د خرابوالي سبب کېدلې چې پر مختلفو حالتو کې
بله ډېره سیاحت مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو ډاکټر محمد کریم غریبیار زموږ ملمه دی لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې او همدارس د واتس اپ شمیره درته اعلانوم که د موضوع په اړه پوښتنه لرې ډاکټر صاحب غریبیار به تاسو ته ځواب ووایي
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپرو میترو او ریدالیستن
د ټلیفون شمیرې دی 00420225401 بل شمیره د 00420225401 په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولې شئ تکراروم 00420225401 اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو وګورئ چې اوریدونکو څه وایي خبري وکړئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني کوئ صاحب مهرباني
کوئ سر واسلام سلامونه قبول کړه
سلامونه
تاسو ورنه کوم ډاکټر صاحب تاسو سلام
علیکم کور دی ودان مهرباني قاری صاحب
تشکر ساشم کور ودان سر واسلام سلام ډاکټر صاحب سرجی پښتنې دي اوله پښتنه خو می دا د ول چې په لوړ سن کې پیدا کیږي کدا غره تشریح کی چې دا کم سند یا تر کم سند پر ډیر پیدا کیږي دوهم د پر اقسام دا تقسیم کړي یعنی څو ډول دي کم ډول ډیر خطرناک دي او که تشکجر تشریح سي علاج یې کېدل شي کنه شي کېدل
bale sir ډیر زیات مننه قاری صاحب بل اوریدون کوم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
ډیر زیات مننه کوم تاسو سلام او د آزادی رادیو ټولو کډر من اوریدونکو تخت رحمت خادم د دلمند ولایت واشیر ورسره یاست
مهرباني کوي خادم صاحب
مننه کوم محترم ډاکټر صاحب سلام علیکم پښتنه مور څخه دا چې ځینې کسان چې هغه په کله نه کله د غسوزاک باندې اخته کیږي غسوزاک وي آیا دا مریض د غسوزاک هم د سرطان سره کوم تړون یا ستونزه مشکل سره لري کنه؟
بله ډیر زیاته مننه. کور دی ودان بل او دون کيمشته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
الو
مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه نور باچا خبر کوم باجاول نه ډاکټر صاحب نو یو پوښتنه دار چې دی نارمل حجم څونه ای
د پروستیت دی خو دی نارمل اندازه څومره وی صحیح
حجم څونه ای او بل دا چې دا اوس اپریشن کوي باز خلک په لیزر کوي باز اپریشن غټه اپریشن باندې کوي کوم یې مفید دی؟
ډیر زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو. او د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو. خیر د دې ټلیفون هم قطع شو. اوس د درو اوریدونکو پوښتنې لرو. تاسو نور اوریدونکو یو څو شېبې منتظر اوسئ چې ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب لومړی اوریدونکو مو قاری صاحب پښتون وو. تاسو مخکې د سن یادونه وکړه.
پښتنې مې یاداش کړې دادا کاري سبباله پښتنه دا و چې پی سي دی په لیاز باندې کم کلونو کې دا ډېر پیدا کیږي. دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي. معمولا د 40 څخه تر 50 کلنې پورې چې کوم خلک دي نارینه اره شل پی سي دی امکان به دېسته چې په دې سرطان باندې اخته شي. کچې ریسک فاکټورونه ورسره یعنی دا پی سي دی دا چې نه ده چې په اتمان بشل پیسادی کچیر ریسپکتور ولری جنیتیک ارسی پریدیسپوزینگ فاکتورونه ورسره چربی زیات اخلی او داسې مشکل یورته نو شل پیساده دغه خلکو کېدای شي په دې سرطان اخته شي. 50 پیساده کېدای شي هغه خلک چې یو 50 څخه تر 70 کلنې پورې په دې غټواله د پروستیت باندې اخته شي او اتیا پیساده د نوی پیساده څخه لوړ اتیا کلن خلک کېدای شي په دې غټوالي باندې اخته شي. دا پیسدي صرف د کانسر د پاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې صرف غټوالي زموږ مطلب دی چې د پروستیت غټوالي په دغو پیسدي باندې او په دغه سینونو کې منځرازي. دومره پوښتنه ده قاری صاحب دا و چې قسمونه ده دوه ډوله په مجموع کې موږ لرو غټوالي په وطنی سلابان چوه. یو غټواله مخکې ما اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی چې د هر غټواله په شکل باندې خطرناک دی ولی دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیښ کړی. یو غټواله د خبيث دی یا کانسر دی چې هغه لکه نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته او هغه بیا اطراف تم نفوذ کوي او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمس د لارې و نور اعضاء تم نفوذ کوي چې بیا د ژوند د خاتمه سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی نو دا پروستات کانسر کار نه وایي دا ډېر خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو کلج وزارت ورکو دا کانسرونه څو ډول دي. د دې خطر د دې څخه موږ معلومه والی سو چې دی څومره د خپل موقعیت څخه اطراف او تنفس کوي او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاء او تیاغور تنفس کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خباثت درجه او خطرناک بدن ارزیابي کو. د بل م اوریدونکو پښتنه چې و د واشیر څخه هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه د صداق په اړه کې ماته پښتنه وکړه. سوداک څو ډول دی کچیر د دې مطلب سوداک څه خدای چې سوداک معمولا موږ ته وایي چې کله ادرار کوي یو
شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک سوداک لري تاسو مخکې دی پروستیت د سرطان نخې یاد کړی. آیا دا هم نخ ده کوم ارتباط ور سره لري او کنه؟
او یعنی که سوداک څه مطلب ده دا چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري دا یو موضوع ده. او که چیرې سوداک څه مطلب ده چې د ادرار په وخت کې بندش تا او یا د په تکلیفي چې په زور باندې ادرار کې دا بل موضوع ده. اته سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوداک چې دی د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوداک من سره ولای شي چې وینه ورسره ای نو دا سوداک معمولی سوداک کسین ته د مریض وګورو عمرته نو دا سوداکونه چې دا یاد کړه دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی خصوصا اطرافو کې.
چې ډېر علتونه لري چې میکروبي حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پیپ کې به میکروب موجود وي، نو دا به د سوزاک پیدا
کړي. یو شی بل که په دې برخه کې اضافه کړو، ډاکټر صاحب ځینې وایي چې کوم ویروس چې په بدن کې وي یا کوم ناروغي وي او دوام زیات وکړي، بالاخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه یې وکړي. دا خبره څومره سمه ده؟
ډېره ثابته شوې نه ده. دلته که ډېر مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جینونو ارتباط شته دی د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جینونو په اړه عضو کې شته چې یو یې سرطاني حالات کنټرولوي او منکیه بل چې دی وده ورکوي. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، که چیرې داسې تاثیرات منځته راوړي چې هغه جنونه تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولي، دا کېدای شي چې هغه سرطان منځته راوړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چې هر مشکلی که څه کمه می باید مشوره وشي. او بل
نور بادشاو
بل مریض چې پوښتنه وکړه د اندازې په اکله باندې، چې د نارمل اندازه څومره ده. نارمل اندازه نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومانو کې نوې ځواني وخت کې بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې تر څو بلوغ شوی نه وي جوړښت یې مغلق حالت نه دی نه دي. دا څه خبره ده؟ یعنی موږ کولای شو داسې ووایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري، بلوغ ته رسیدلې وي، په هغه کې د پروستات اندازه څومره ده؟ 2.4 سانتی متر د قاعده ده. او په اوږدوالی باندې که ورته اندازه یې 4.5 سانتی او د مخ او شا څخه یې عرض یې وګورو، 2.3 سانتی د ده حجم دی او سانتی متر د ده بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، داسې منظم چې اندازه یې کړای شو داسې کوم ساختمان دی نه لري. او دا که کله وتوالی منځ راشي، دا د دې حدودو څخه تجاوز کوي. بل د پوښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د ده مطلب د پروستات هغه تومورو څخه دی چې هغه سلیم دی. د چې اورېدل د خلکو څخه معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب دی چې هغه سلیم دی. نو که چیرې موږ په دې پوه شو چې دا دا غټوالی د پروستیت چې دی کانسر دی، هغه بیا موږ مجبور جزري به یې پورته کړو، یعنې مکمل به یې پورته کړو. هغه بیا نشو کولی چې نیم پرېږدو نیم پورته کړو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کېږي، دا پارشل وي قسمي پورته کوي. معمولا د هغه پروستات د غټوالي دپاره چې سلیم وي. خو که چیرې کانسر ثابت شو، هغه بیا نو کېدای شي چې لیزر باندې مکمل نتیجه ورنه کړي، بیا مجبور وي چې خلاصو به او ټول کانسر چې کوم ځای کې نفوذ هم کړی هغه به ټول سره پورته کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب خیریار. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. تیار اوریدونکو په لاین کې شته، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، ازادي راډیو ده، د دې ټلیفون قطره یا خبرې نه کوي. زه به د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا اعلان کوم: 00420122012540001. بل شمیره ده: 00420122012601. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب.
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. له ډاکټر صاحب محترم نه مې دا پوښتنه ده چې دماغ خپله الرجي حساسیت مرض لرم او دا د ستوني خارښ وي او د سږو تکلیف وي.
بله.
ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې آیا دا د ستوني سرطان چې نه وي او د سږو سرطان؟
بله، ډېره مننه. لیکن وبخښئ، موږ نن یوازې په د پروستیت په سرطان خبرې کوو. زه نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او که به نه کېدر، لیکن یوازې هیله ده چې په همدې موضوع پوښتنې وکړئ، ځکه چې دا خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې ده. بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو خبرې وکړئ. مهرباني. خیر، دویم لکه چې خبرې ونه کړې، خو مخکې تر دې چې بل اورېدونکي ته ورشو، زه یوه پوښتنه لرم. ډاکټر صاحب، آیا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډېر غوړ خواړه تاوان لري. چاغش تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه که څوک زیات وکړي نو کېدای شي چې د پروستیت په سرطان لږ اخته شي. مثلا سبزی زیات وخوري یا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوښه ډېره وخوري. په دې اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
داسې یو تجربه شوي ازمایښتونه چې هغوی نتیجه ورکړې تر اوسه پورې نشته. په دې اکله باندې معمولا د ټولو سرطانو په اکله باندې کوم شی نشته، دا صرف او ریسپکټورونه دي. هغه شی چې تاسو وویل هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي ورته تر کېدای شي تر جملې پورې کولی شو دا خبرې محدود کړو چې کېدای شي هغه میوجات چې موږ ترسه اخلو هغه موږ ته ټولو پوهېږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې صحت ته ګټه لري، ځینې امراض صحت وکړي او ځینې امراض سرطان په راتلو کې رول لري. نو داسې یو ارتباط کول کړی شو هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت ورته ګټه کوي. ولو چې تثبیت شوي چې دغه غذا وخورو نو په سرطان نه اخته کېږو، داسې کوم شی تر اوسه پورې نشته دی.
بله مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مہربانی.
ایلمن ولایت تقریش لوسواری سخنی اڑکنی ولنی مدثر،
مہربانی مدثر صاحب.
دا ڈاکٹر صاحب سمدا پشتن دا نام لاند تازہ چتاب کی دا وسین ناروغی سکتی
تاسے دا مشکل لري او کنه کف دبل چپ بارک
د شپې شپې د خو دا زغ خپله تا مشکلرم د شپې شپې دا
دو ګورو چې درته تاسو ټلیفون مقطع کوي چې ډاکټر صاحب سو وايي ک نور توزی در نه غواړي. ډاکټر صاحب له دوی څخه نور توزی غواړي. متاسفانه چې د ډاکټر صاحب خپل ټلیفون قطع شوی دی. ښه، تاسو ولې د نامل لاندې درد لري؟ د نامل لاندې څومره مخکې ډاکټر صاحب ویل چې د پروستیت غده له نامنه څه کم یو لویشت لاندې دی، لاندې موقعیت لري. ستاسو دقیق ځای د درد کوم دی؟ نه یو لویشت نه، تر یو لویشت کم، یو څه کم همدغه ځای دی.
و دغه ځای
د شپې درد لري که هر وخت درد لري؟ تو درېږي. تاسو ټلیفون مقطع کوئ چې ډاکټر صاحب د تاسو څخه څه نور توضیح غواړي کنه. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې؟ دی وایي چې له نامه لاندې هماغه ځای، دقیقا هماغه ځای یاد کړو چې چېرته پروستیت موقعیت لري، وایي د شپې له خوا درد احساسوم. تاسو څه نوره پوښتنه ورنه لرئ چې بیا وروسته جواب ورته ورکړی شئ؟
پوښتنه مې دا ده ورسره چې صرف درد د شپې له خوا دی، آیا بولي چې کوي په دغه وخت کې کوم مشکل دی لري کنه ادرار په وخت کې؟
مدثر صاحب مهرباني. مدثر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبره واورېدل؟ او مشه اورو تاسو
نه ده مارسته خبره کا
ته نه. ډاکټر صاحب ویل وای کله چې بولی کوي درد احساسوي او کنه؟
وای او احساسوي.
او د شپې چې دا درد راځي ورسره بولو ضرورت هم درته پیدا کیږي او کنه؟
وای
او بیا چې کله بولی کوي په هغه وخت کې درد لري؟
کار خلاص
شو. شاشه سیده، مننه، خوشاله اوسې کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي راډیو، خیر د دې ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب دوی ته ځواب ورکړي.
او مدثر صاحب ته به دومره وایو د ځخت څخه معلومه څه کېدای چې سین به زیات وو، سینې باندې پوه نه شولم که چېرې د دې سین زیات یا او د دغه نامه لاندې ساحه چې ده دا ټول معمولا په نارینه وو کې د مثانې اطراف یا خپله مثانه ده، نو دا که بیا چیرې ارتباط ولري د ادرارو سره نو دا ډېره پیچدي ستا چې د ده په دغه بولي سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروسټیټ کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پی چې دی په دې کې میکروب سته دی. اوس دی د ده دپاره ښه خبره دا ده چې دی نږدې هر څوک چې دی ته نږدې کلینیک چې دی لاس یو ځلې صرف یو ساده معاینات یورین وکړي، هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی،
ایا زیاتې که کم دی. د تشخیص موضوع هم ده، هم ډیره زیاته مهمه ده. آیا د ایکس ری، عکس، یا د وینې د معاینې یا د بولو د معاینې په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي؟ ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډېره مهمه ده که یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډېر وخت پې تیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکړي.
او دا تاسو خبره دې پر ځای ده. د دې د تشخیص لپاره موږ ښه تشخیصي معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه الاین دی هغه نښې دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو ارتباط لري. هغه که چیرې په مریض هغه الاتونه ولري نو بیا دوهمه معاینه د ده دپاره ښه چې تشخیصي ورباندې دا سرطان هغه دا دی چې دغه پروسټیټ خو د باندې خوا څخه څوک نشي معاینه کولی، دا به موږ د مقعد د لارې معاینه کوو. کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقعد د لارې معاینه کوي. چې نو اورېدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحات باندې غږېږم، نو دا معاینه چې په ګوته باندې وسي هلته ښکاري چې دغه پروسټیټ په لاس باندې تماس سره پیدا کړي، معلومیږي چې آیا دغه پروسټیټ چې دی دا سخت دی که نرم دی. که چیرې سخت وو لکه هډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه وو بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي. او که چیرې دا پروسټیټ داسې وو چې نرم وو او سخت نه وو دانه دانه نه وو بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزانه هم ده، یو لږ درناکه ده د مریض لپاره، نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده، وروسته د دې چې علایم نښې ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهېږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بله څه معاینه ده د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساوند یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي، د ریکتوم د لارې همدا پروسټیټ الټراساوند ګوري سونوګرافي کوي، هلته معلومیږي چې دا کانسري الایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انتیجن دی چې دا پروسټیټ لپاره خاص دی، پی ایس ای ورته وایي، پروسټیټ سپیسیفیک انتیجن. دا موږ کولی شو معاینه کړو او دغه اندازه وګورو، لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټولو سره سره بالاخره موږ کولی شو چې د هماغه ریکتوم د لارې د پروسټیټ څخه یو سمپل راواخلو، هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښیي. په دې څلور سره حالتو کې موږ کولی شو چې که چیرې موږ مشکوک واوسېږو کانسر باندې، یو نتیجې ته رسېږو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی.
بله صاحب، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
څروان سبا ناجر اوله جوړه په خیر خیراتي
سلامت اوسې مهرباني کوي.
مننه نسل الله چې زه له کابل به خیر ډېر وخت منتظر سم خو مختصر ځغه باندې وکړل نن متر سواله
مهرباني
موږ دا پښتنه سکوله. ډاکټر ساتم سلام کوم، دا پښتنه سکوله چې زما یو ملګری ول کنه دا پروسټیټ سرطان شه، اچھا غوا ډاکټر ته وایي، ډاکټر ته وایي مثلا ته به یو پښتورګي کاږي، انا غا به یو پښتورګي وکړي و ساه بل فرض خورکې داسې دي چې مثلا په یو پښتورګي دي تر اوسه بل پښتورګي نه دی لګولي. او ډاکټر ته چې واسي څوک ته پروسټیټ یې بیا مایناتونه څوک ته نه یې وایي ته پښتورګي نه کړی دی ګای دې مثلا په شوور تکلې ګای مایناتونه کراچی ته سیګای اسلام آباد ته استوي اته تر هند پر استوي دي خو مقصد نتیجه نه درکړي. وسه خورکې چې دې سپ ماج پر ساده شی دلو بودي مثلا بلې خورک نو سره کی کغول دي مثلا جې شانس ګر شانس په څه خدي مثلا مان دي آیا چې وسه مثلا دې پر شټر په سره کمینات مل میر دوس مثلا چې دا وښ دا پښتورګي اکثر دي د اکثر وخت نورم په ځای په پښتورګي وسته ګرځي. ډاکټر ساسه دا پښتورګي چې دا پر شټر سرطان کانسر چې یا سرطان چې دا وس کم کم پریز غوړ چې سپریز وکي کني ځوا دومره دومره دی لنه عمر سبيش کنه یا دوت سبيش کنه.
ښه، ډېر مننه چې عمر دې هم یاد کو. بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب اسګزي صاحب ته کا جواب ورکړي. مننه.
او اسګزي ته بس تاسو سلامونه وړاندې کو. د دې پښتنه چې دا وکړه دا خو د مثلا هغه وطني سلاټ باندې دوه ویل چې دا مریض د پروسټیټ کانسر لاره او بیا د صاحبانو ورته ویل چې تبې پښتورګي کاږي، د یو پښتورګي په کښلو سره د پروسټیټ کانسر تشخیص هم نه کیږي او تداوی هم نه کیږي. دا بات من کومبل مشکل به کومبل مریضی به او مختص به محدود به د پښتورګي پوري. موږ په پښتورګي کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور چې پښتورګي وکړو، نو هغه اسنا چې ورسره کوم ډاکومنت شفاخانه یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل و. پروسټیټ ځان ته وزوده بیرون ده
د ترټو بولی څخه ارتباط سره لري، ولې د سینه د چپیو ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالېږي چې دا پښتورګي باسي، که چیرې دا پښتورګي ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروستیت کانسر تداوي کی، نو اول تداوي د اندېش اطراف څخه شروع کیږي، د پروستیت چار اطراف څخه هم دی به پورته کی. خپل پښتورګي چې پورته شوی دی هغه بل علت شوی دی، هرڅه چې دی هغه ډاکټر صاحبان ته معلوم دی کدا چې دوی صحیح نه پوسوي، او بل د پریز په خاطر باندې چې دی پروستیت کانسر د څه کوم خاص پریز نه لري، معمول دی په نارینه وو کې منځ راځي چانس د جینیټیک چې ولري. بل خبره دا ده چې اوس پر یو پښتور غدای دغه د پاره ښه خبره دا ده چې دی همیشه کوشش وکړي ځان تازه یې نکي، د درد واغان د کم استعمالي یو ساده تلویزیونی معاینه چې په بازار کې په اطراف کې هم ملوتا چې لرو او په کابل شهر کې هم لرو الټراساوند چورته وایو، هغه کېدلې چې معلومه کې چې پښتورګي په کم لیول کې دي او خپل پروستیت په کم اندازه کې دي، او بل دا چې هغه نشي چې ما وویل هغه دې وګوري چې دی د بول بندش لري نه لري، وینه ورسره راځي نه ورسره راځي، د شپې درار ته ولاړیږي نه ولاړیږي، کدا شاني هغه د پروستیت نشي دي. دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني اصطلاح باندې وتوایو، او یا هغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي، دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري. نو دا لپاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د ځان نه ترې کوي، ځکه چې د بیوا ګرده ده او یو ساده تلویزیونی معاینه دی وکي، او د دې یو چا سره د تماس ونیسي چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي، د ګردو بخش پښتورګو د بخش او ډاکټر وي. نو دا شپخانی مولو تاسو لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ده چې همدې د پاره اختصاص بخش لري، هلته مراجعه وکړي د دې ان شاء الله چې ته یې تشخیص وسی او د ته صحیح مشوره ورکړي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه او ازادي رادیو
راشد احمد ساروان ما ساروان صاحب ننګرهار ولایت نه
مهرباني کوي
زخمی شوی وا اوس ایک مارای موکړه ڈاکٹر صاحبان وای چې زخمی غونتا ده، آیا د دینه خو اوس خار غونتا کوي سوې دینه خو کینسر نه جوړیږي؟ بل پښتنه دا چې زه د شپې تشو می ده لډیر زما کنه په ځانګړي ډول یخنه کې دا کوم استون زده یا نه ده مهنات نم کړی عمر می 25 کال ده.
ش نو ویل شي چې څو واری مثلا د شپې څو واری درارو ته زی
چې 25 پګواري زما دا څه زما
او به څومره شي کله چې دا پښتنه ډاکټر صاحب ولري بیا
و چې یو ګلاس بون وښ کما بیا خو به دره کځه زم بیا و تل سوارې زم هو کا وبو نس کما بیا کم زم تقریبا 10 پال غواره.
ښه ډېر مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو.
السلام علیکم، هله احترامات ساروان صاحب تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
کور دی وطن مهرباني.
ډېر مننه ساروان صاحب. اسدالله صافم د لغمان نه تاسو زحمت در کوم ساروان صاحب، دوه درې ته پوسونه لرم هله د ډاکټر صاحب راته جواب.
bale کړي موضوع په ارتباطي مهرباني.
مننه قربان مشم ساروان صاحب، دغه هر عضو کینسر لپاره کوم معاینات ضرور وي یعنی پروستات لپاره؟ او دوم تپوس میدا دا ډاکټر صاحب نه چې د پروستات دندې وظیفې څه دي، او دریم پښتنه میدا دا چې د اپریشن کې دغه اپریشن کې نه دا پروستات غوډه لري شي، د مریضان مو کوم خطرات سره راولاړيږي کنه، کوم مشکلات سره راولاړيږي؟ او سلورم پښتنه میدا دا ساروان صاحب، هر عضو د ستل وجه کینسر کیږي یعنی وجه څه ده؟ شاید ځینې وجه دا کېدای شي ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه لرم، دغه دوامدار ایکس ری یو عضو باندې سرطانی اغیز لري که نه لري؟ دوامدار ایکس ری یعنی د یو عضو دوامدار عکسونه.
بله ډېر مننه. البته ستاسو ځینو پښتنو ته مخکې در مخکې ډاکټر صاحب ځواب ویلی دی، خو بیا به لنډ توضیح درکې. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنه ازادي رادیو.
روان صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد سره پاړی کا کین لغمان.
مهرباني همدرد صاحب.
زما یو دوست د ساروان صاحب دی، هغه یو زوی ډېر ماشومتوب کې اکسیډنټ کړی و، همدغه پرز زرب خوړلی و که نه، هغه ډېر ماشوم و، یو کال نم کم و، او هغه هلک خدای هم سنت شوی و د شپې. بیا دغه هلک اوس عمر یې هم ډېر غټ د هغه نه داسې څاڅکي څاڅکي ډېره زیاته دوایي هم کړې ده، او واده م ورته د همدې له وجې نه نه کوي، کشرانو ته یې وسونه کړي دي. او که زه دغه ډاکټر صاحب دغه موږ ته مشوره راکړي چې دا علاج لري که نه لري، ده خو ډېر پیسو نه هم پرې خلاص و، او دغه همدغه وجې نه اوس ډېر مشکلات دي ورته، اوس زلمی ده.
درست، مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو ډاکټر صاحب ته. قسم یو اوریدونکی وای ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول به د خبرې واورو، بیا به ډاکټر صاحب ځواب ووایي. خبرې وکړئ آزادي راډیو، مهرباني. نو نوبت مو درکو، اوس یو څه ژر خبرې وکړئ. خیر، دوی خبرې ونه کړې، ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني، اول رشید احمد صاحب وو، د شپې لخوا ادرار رو ضرورت ورته ډېر پیدا کیږي.
یو مشکل خو مې یاداش کې، یو مشکل د دا و چې زخمي سوی دی، فکر کوم شانه کې زخمي سوی وژه کې.
او بله بله، وژه کې.
هغه خو چې دی د سرطان سبب نه شي کېدلی که چېرې نور کوم دغه ریسک فاکتورونه ونه لري. بل د دوهمه پوښتنه چې نور د موضوع مربوط وه، هغه دا شبانه یا د شپې لخوا ادرار ته تګ دي، څو علتونه کېدای شي. یو علت د پروسټیټ غټوالی دی چې هغه مخکې ماته اشاره ورته وکړه چې د سین کم دی، امکان لري چې هغه نه وي. کله کله په ځوانانو کې هم د پروسټیټ التهاب منځته راځي، یا وطني اصطلاح باندې پروسټیټ میکروبي کېږي، هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري، او هغه قید د ادرارو چې دی هغه تخریش کړي او مریض دې ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشناب ته. بله خبره دا ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي بڼه لري، تخریشوي، هغه هم دې ته مجبوروي چې لاړ شي و ژر ژر و تشناب ته. بل علت دا دی چې کله دی د شپې د خواوې د کیرې داسې مواد، مثلا موږ ته شنې چای معمولا په اطرافو کې استفاده کوو، هغه چې دی ځینې وخت ادراروري، یعنی ادرار منځته راوړي، هغه هم د دې سبب کېدلی شي چې د شپې ادرار ډېر زیات شي. کله کله که دا هېڅ علت پیدا نه کړای شو، رواني غوندې ځینې حالتونه هم شته چې داسې حالات منځته راوړای شي. نو اوس د دې لپاره چې موږ درته ښه مشوره ورکړای شو، ته یې کېدای شي چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکړي، په هغه کې ښکاري چې آیا د ده په ادرار کې کوم میکروبي حالت شته که نه شته. که چیرې موجود وو خو علت همدا دی، هماغه به تداوي کړو، بیا به د انشاءالله جوړ شي ورسره. او که چیرې دا علت نه وو، نو وروسته به بیا د نورې مشورې دپاره ته در سره وغږېږو. بل مریض چې پوښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولی وو، څلور پوښتنې چې لرلې. اول ډول چې پروسټیټ څه وظیفه لري، پروسټیټ یوه غده ده، غده په وطني اصطلاح باندې که موږ تعریف کړی چې داسې یو چینه غوندې ده، افرازات لري، ځینې مواد، ځینې اوبه تولیدوي. دا اوبه چیرې دي؟ دا اوبه هغه وطني اصطلاح باندې یو چارایي غوندې ځای دی چې د دې پروسټیټ اوبه هم راځي، هغه اوبه چې جنسي اوبه دي چې موږ تسمنی ورته وایو، یا په طبي اصطلاح باندې سیمین ورته وایو، هغه هم راځي، او د مثانې څخه ادرار هم راځي. او بل بیا د دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینې نور خطه اوبه دي چې دا هم راځي، ټول دلته په دغه ځای کې سره یو ځای کیږي، او د البته ادرار نه ورسره، دا نور مواد ټول سره یو ځای کیږي، او د انزال په وخت کې د علي تناسلي څخه بیرون ته وځي. دا مواد چې دي، دا د سپرم دپاره یا هغه موادو دپاره چې باید بیرون ته ووځي، د هغو د ژوند دپاره ضروري دي. دا د پروسټیټ مواد اوبه چې راوځي، همدارنګه دا ټول مواد چې راوځي، بیا د دې څخه د منی اوبه جوړیږي. د دې یوه وظیفه دا ده، مهمه وظیفه همدغه ده چې مور او ستاسو په نارینه جنسونو کې خدای تعالی پیدا کړی دی، همدغه یو وظیفه ده، هغه اساسي وظیفه. بله وظیفه هم دی لري، یوه وظیفه چې حمایوي وظیفه ده یا کومکي وظیفه ده، هغه دا ده چې موږ ټول انسانان په مجموع کې، څه نارینه دي څه زنانه دي، د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي، چې دا هلته یو دروازه غوندې ځای لري، هغه د عضلاتو په وجه باندې کنټرولیږي. دغه عضلات چې دغه ادرار کنټرولوي، اصلي دروازه یې بله ده، خو یو کومکي دا پروسټیټ ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي. دا وظیفه ده، پروسټیټ اساسي وظیفه دي. بل ډول که چیرې د څوک پروسټیټ عملیات وکړي، نو بیا دته څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته.
که چیری نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول سوی دی، آیا داسې یو چا کړی چې تجربه وه، آیا اول ځل عملیات و د هماغه شخص، آیا په دغه ساه کې پخوا جراحي مداخله سوې ده نه ده سوې، آیا دوی د دغه پروسټیټ سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض، که چیرې دا شیان ټوله وارزول شي کله کله څه مشکل ورته جوړېږي. یو مشکل چې جوړېږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زندیران زوړي، هغه دا دی چې د پروسټیټ عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی. بل مشکل چې جوړېږي هغه دا دی چې کله موږ هغه شخص چې د پروسټیټ عملیات وروسته انزال کېږي، ادمني اوبه چې دي هغه بیرون ته نه راوځي، مثانې خواته ځي. نو دغه دوه عام مشکلات ځینې وخت ځینې مریضانو ته پېښېدلی شي. بل ده وویله چې هره عضوه چې سرطان نیسي علت یې څه دی؟ بدبختانه ووایي چې تر اوسه پورې د سرطانونو د ډېرو اعضاو سرطانونو علت معلوم نه دی. په همدې وجه باندې موږ او تاسو تداوي هم نشو ورته پیدا کولی. خو ده وویله چې اکسرې ځینې اعضاوي چې دي د اکسرې په وړاندې باندې ډېر حساس دي، لکه کوم مثلا زنانه وو کې تخمدان یا هغه تخمې چې دي ډېر اساس دي د اکسرې په وړاندې باندې. په نارینه وو کې هم دا خطې دا ډېرې اساس دي د اکسرې په وړاندې. دا خپله داسې د سرطان سبب نه ګرځي چې مستقیما د سرطان سبب وګرځي، دا د دې سبب ګرځي چې هلته دا شوا ورکوي او په دې جوړښت په دغه ساختمانونو باندې مشکلات منځته راوړي، هغه جینیتیک یې د بینه وړي یا تغییر ورکوي. دا مشکلات ور ځینې اعضاو سره لري. همدې وجه باندې اکسرې شوا چې ده ډېره قوي شوا ده، خپل دوز یې معلوم دی چې څومره دوز باید کم چاته موږ اکسپوز کړو. دا مشکل ته ولعلت یې معمول علت یې نه دی معلوم چې سل په سلو کې ووایي چې د سرطان سبب ګرځي. بل مریض چې وویل ماشوم دی، په ماشومتوب کې ترومال دلی یا ضربه خوړلې ده او هلی تناسلو کې مشکل لري، وزلمی سوی هم دی. اوس داسې دی چې وکتل شي د نږدې، آیا دا د ده هلی تناسلي مکمل کته سوې ده، د ده طول څومره دی په هغه وخت کې چې امتیاز پیدا کړي، یا وطني اصلاح باندې کله چې کلک شي په هغه وخت کې د ده طول څومره دی. یو دا مهمه خبره ده. بل دا مهمه خبره ده چې هغه سر یې هغه سړی چې بولې زندې راوځي هغه په کوم ځای کې موقعیت لري، لاندې موقعیت لري، لوړ موقعیت لري، یا په خپل نورمال حالت کې موقعیت لري. دا دوې پوښتنې ډېرې مهمې دي چې دا دوې پوښتنې دوی خپل ځان سره جواب راشي. که چیرې طول یې اد اقل لس سانتي وي بیا څه مشکل نه لري، او که چیرې دغه کوم خوله چې ده چې دا بولې زندې راوځي یا فوحه چې ده که دا چیرې په خپل نورمال حالت ځای کې وي، نکښته وي، نه پورته وي، په منځ کې وي، بیا هم دا ډېر چانس دی ستا چې دا مریض جوړ شي. ولې که د دوی دپاره ښه مشوره ورکړم دا ده چې د تلیفون د لارې خو نه کېږي، دوی که چیرې د یو یورولوژي ډاکټر صاحب سره د دې پاکله مشوره وکړي او دا د نږدې ورته وروښيي، زه امیدوارم چې د دوی مشکل به حل شي. ډېر داسې مشکلات موږ په اطرافي ټولنه کې لرو چې د حل وړ ده. نو دوی دې غفلت نه کوي، هر څه چې ژر کېدلی شي دا دې د ویرولوژي متخصص صاحب سره مشوره وکړي، هغه به د نږدې او د حل لاره ورته وروښيي.
بله، ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ګوندي خبرې واورېدی شو، بیا به نور اوریدونکو ته نوبت نه شو ورکولی، وخت به نه وي. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست.
اورې؟
بله اورو. مهرباني.
او له ډاکټر صاحب سره مې دا پوښتنه د ورځې مال څنګه مخستان پریوزم په بالښ باندې د خلینې مې او بوځي ډیر ورسره په تکلیف یم.
خب دا بل موضوع ده، د پروستیت د سرطان موضوع نه ده. پر حال ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د عملیات سره د پروستیت د خودی د عملیات کابل کېدای شي ځینې کسان ادرار کنټرول نه کوي شي، د دې لپاره باید بیا څه وکړي؟ ځینې وایي چې ځینې سپورتونه دي چې که هغه وکړي نو د پروستیت شاوخوا عضلې چې دي هغه قوي کېدای شي، او حتی بې سرطان هم ځینې خلک چې زاړه شي ادرار نه شي کنټرولولی، نو که دغه ډول ځینې سپورتونه دي دوی وکړي نو په زړښت کې به له دا ډول مشکلاتو سره کم مخامخ کېږي.
مخکې ما وویل دې ته موږ په طبي اصلاح باندې سپینکټر وایو یا معصره وایو عربي کې. هغه داسې یو جوړښت دی چې خدای تعالی داسې جوړ کړی دی، لکه ریکتوم کې داسته
په مری کې داستا میده کې داستا خپل هلیل هلیل دا د بولو پیپ چې دی په دی کې دا د ادرار پیپ چې دی په دی کې داستا دا شوي عضلات سموت مسل دی چې دا فیتله داسې جوړ کړي دي لکه یو دروازه غوندې چې غیر ارادي هم کنترولیږي ارادي هم کنترولیږي. نو ځینې میکانیزمونه دي چې په دې کې رول لري. خو خیر وطني اصلاح باندې به زه داسې ووایم چې کله پروسیجر اجرا کېږي یا جراحي عملیات کېږي او دا پروستات را جلا کېږي دا د پروستات په منځ کې دا د بولو پیپ چې دی دا تیر شوی دی. نو دا عملیاتونه چې کېږي هلته ډېر دقت په کار لري چې اول خو دا عملیات داسې په دقت باندې وسي چې دغه هیلیل ته یا د ادرارو پیپ ته تاوان ونه رسیږي، ځکه هغه عضلات دومره ډبل نه دي چې په سانتي مترو وي، هغه په ملي متر دي. نو موږ چون کار په ګوتو باندې کوو او په ګوتو باندې ملي مترونه حس کول یو څه مشکله ده. نو دلته دقت عملیات ډېر غواړي. یو او بل که چیرې احیانا داسې کومه پیښه وسي، تمرینات د دې څه دي د عملیات وروسته، چون دا د نورو عضلاتو سره ډېر کار نه لري، دا په خپل عضله ده چې هغه پیپ د بولو کنترولوي یا حمایه کوي. د دې دا ده چې یو تمرین چې ډېر ګټور دی، هغه تمرین یې دا دی چې کله مثلا یو ماشوم یا ځوان یا سپینږری څه ډول تمرین کوي، موږ چې کله بولې ادرار مثانه کې ډېر څه غواړو تشناب ته لاړ شو، خپله کوشش کوو چې اختیاري دا بولې خوشې کړو. هر څوک چې ځوان سپینږری او ماشوم اوس ډېر څه خپلم کولی شو چې ځان ټینګ ونیسو چې دا پیپ ټینګ شي، بس دغه تمرین به کوو د ورځې درې واره څلور واره. یو وار به خپل ځان ریلاکسو چې داسې فکر وکړو چې بولې ځي، بل وار به بېرته خپل ځان ټینګوو چې داسې فکر وکړو چې بولې نه ځي. دا تمرینات د عملیات وروسته یو اندازه ثابت شوي دي چې ګټه کوي، ولې که چیرې په پروسیجر کې دومره ډېر تخریبات منځته راغلي وي چې تازله نه یې ورته پرېښي، هغه ده چې ده هغه په دې تمریناتو باندې دا د حل وړ نه ده، هغه به ځینې معایناتونه ورته کوو، د هغه وروسته به بیا تصمیم نیسو چې کوم پروسیجر ورته اجرا کېږي که نه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. ډاکټر صاحب محمد کریم غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي ډیپارټمنټ متخصص دی. له دوی څخه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او له ډاکټر صاحب څخه مو پوښتنې وکړې.
Yeah.